ستړي مشي دا مشال رډيو دا وخت په پېښور کې د ماخام شپږ بجې شوي په دې ماخامۍ خبرونو کې ستاسو لپاره خبرې غړي وړمبې لرو بیا د غراز یارانو مشال خبرونه هم لرو او نورې هم ډېرې خبرونې ستاسو لپاره لرو خو پهل په خبرې غړي کوم او تر هڅه مخ کې تاسو ته ستاسو تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم کومه د مهم خبرونو سرټکی د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات یو وار بیا نن پیلېږي په بر جنوبي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري او نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د وی نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده خبرونو تفصیل په پا پاکستان کې واکمن اطلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن طریقه صاحب یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن بیا پیلوي د پاکستان طریقه صاحب مرستیال مشر شاه محمود قریشی نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې هغوی په ښه نیت سره مذاکراتو کې برخه اخلي دا بل سال کې ده چې د اپریل پر 23مه د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت او مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي البته په دې اړه نور معلومات نوموړي ورنکړل بل خو د پاکستان طریق انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په لاهور کې د ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل که د مې تر 14مې د کامی او دوو صوبو یعنی سندھ او بلوچستان اسمبلیانی ماتې نکلل شوین ول حکومت سربا مذاکرات ختم کړی
14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں ہم تیار ہیں
سوال لسم مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ماتوی مونگ تیار ہوں پگڑا الیکشن تا کچری دوی بہانی کوی چې بجٹ اکڑی او بیا با الیکشن وی کدوی دا گنی چې مونگ با دوی دا بدنیتی منصوبی کی راشو او انتظار بو چې په ستمبر کې بٹا کنی وی پا دی غلط فہمے کے دی نوی
دا براس حال کړه چې د پاکستان وفاقي حکومت دریض لري چې په اوس وخت کې د خراب اقتصادي حالاتو نه امنۍ له کبله انتخابات نشي کېدی د چارواکو په وینا له همدې عمله باید د خامی او څلور وړ صوبو اسمبلی انتخابات د روان کال په اکتوبر کې وشي خو پاکستان تر کینسا پوهه چې حکومت زر تر زر هم انتخابات وکړي د پاکستان پوز وایي چې د مې په لومړۍ نیټه یې د شمالي وزیرستان په بیرمشاه کې د عملیاتو پر مهال اووه مشکوک وسلوال نیولې دي د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو ته خفیه ادارو معلومات ورکړه چې د طریقې طالبان پاکستان سید خان ګروپ وسلوال په سیمه کې موجود دي په بیرمشاه کې د پوز یو افسر د نوم نه خولو په شرط نن مشالې ډوته ویلي چې سید خان ډله د ضرب عذب عملیاتو نه پس په افغانستان کې پټه شوې وه خو د تیرې څو مودې راهیسې یې په شمالي وزیرستان کې فعالیت بیا پیل کړی دی نوموړي په وینا د یاد ډلې مهم کمانډر مهتاب عرف لالا د یو درزی په شکل کې د غلطه فعالیتونه کول چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد یې د هغه په ګډون د ډلې وو وسلوال گرفتار کړی او پوز لزان سره وړي امنیتي چارواکي ادا کوي چې دا وسلوال په هدفي وجنو او پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړ وو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي په بر جنوبی وزیرستان کې په فوزی عملیاتو کې د لنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک لته رښو خو د ونی مو میشت رہی سي ناستي او له حکومت د خپل لنګو شو کورونو د معاوضه غوښتنه کوي د احتجاج یو مشر جود مسجد پر مشال ډوته ویل چې دوی په سیمو کې د 1,14,000 لنګو شو کورونو سروي شوی خو یوازې 8,00,000 کورنۍ ته معاوضه ورکړل شوې ده او 4,500,000 کورنۍ اوس هم پاتې دي بل خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر شپاخان د مې په لومړۍ نیټه مشال ډوته ویل چې د پاتې 4,500,000 کورونو د معاوضې لپاره د خزانې صوبایي وزارت سره په رابطه کې دي او ډېر زر به دغه پاتې کورنیو ته معاوضه ورکړل شي نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د سټیفن دوجاریک تیر ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر موضوع بحث کیږي. دوجاریک ویل چې په دې ناسته کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او جنو په اړه د نړیوالې ټولنې نظر سره متحد شي. په دې غونډه کې چین، فرانس، جرمني، هند، انډونیشیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروے، پاکستان، قطر، روسیا، سعودی عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمانستان، متحدہ عربی امارات، برطانیہ، امریکہ، ازبکستان، روپئی ٹولن او د اسلامی همکاری سازمان گډون لري. او د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دریم روز یو ورځنی میچ سبا په کراچۍ کې پیلېږي. ټاکل شوی میچ په د پیښور پر وخت 3:30 بجې شروع کیږي. د دواړو خواو کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنی میچونو د لړۍ لومړۍ دوه لوبې پاکستان ګټلې دي. د دواړو خواو ترمنځ لدې مخکې د شلوریزو میچونو سیریز مساوي پای ته رسیدلې وو. د اتر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوس هم د خپرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په پاکستان کې واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن تحریک انصاف په یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره پر دغه اړه د څرګندونو پر مهال په حکومت تور پورې کړ چې دراز دوی غواړي چې مذاکرات ناکامه کړي، بلخوا حکومت بیا داسې تورونه رد کړي دي. او دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 23 د دواړو خواو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه‌شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي. هم پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره لږه شیبه مخکې خبرې کړي او له ده مو پوښتلي چې آیا دغه مذاکرات نن څه وخت پیلېږي، په کوم ځای کې دي، او د دواړو خواو څه څرګندونې تر دې دمه د مذاکراتو په اړه راغلي. نو هغه وایي
د پاکستان تحریک انصاف او د حکومتي اتحاد د مذاکراتو بل مرحله چې دا غنن د شپې اسلام آباد کې کیدون کې دا او د سه هم ویل شوې دي چې ممکن ده د مذاکراتو اخیری یو دور وي، ځکه چې د وړاندې دواړو غاړو خپل غوښتنې مطالبات یو بل سره شریک کړي دي. او د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي ټیم چې مشر شاه محمود قریشی نن ویلي دي چې دوی به په مذاکراتو کې د پټکو په ښه نیت سره دی نن برخه اخلي. البته د وزیر اعظم شهباز شریف باندې دا تور لګو چې د پټکو هغه نه غواړي چې مذاکرات پر مخ لاړ شي. او د عمران خان چې کومه غوښتنه وه د دې مذاکراتو لپاره شرط هغه دا ده چې د قومي اسمبلی د ماته کړی شي، حکومت د ختم شي او د نوې انتخاباتو اعلان دی وشي. نو هغه دا مخکې یو اشاره ورکړی وه که حکومت په دې باندې راضي وي په اسمبلی ماتولو باندې نو ممکن ده چې بیا هغوی هغه کوم د وړاندې د غوښتنه وه د مئی کې د انتخاباتو نو ممکن ده چې هغې نه بیا یو بل لار راوباسي، یو منځنۍ لار چې دواړه غاړې په هغې باندې راضي وي. خو بلخوا حکومت بیا د عمران خان دغه غوښتنه چې د اسمبلی د ماتولو ده هغه لکه وایي چې دا عملي کېدی نه شي. نو دلته بیا لږ شکونه شته چې آیا دا مذاکرات پر مخ ولاړ شي که نه. بله پکې دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ دوو وزیرانو د مذاکراتو په اړه باندې تحفظات اظهار کړی دی، یو قسم مخالفت یې کړی دی چې شاه محمود قریشی په دې اړه باندې هم وضاحت غوښتی دی چې حکومت خبرې هم کوي پی ټی آی سره او د هغې وزیران بیا مخالفت هم کوي. نو د بد اعتمادۍ یو ماحول دی او دا به د وخت نه مخکې وي چې آیا خبرې به پرمختګ په خبرو کې وشي که نه. لیکن بهرحال نن نننۍ غونډه زما په نظر باندې مهم ده او هغه ته انتظار کول غواړي چې کله غونډه کیږي خبرې کیږي نو پاغه کې غوښتنه چې ردواړو غاړو دی هغه ته څه جواب ویلی او هغه بیا بنیاد به پرمختګ او یاد نه پرمختګ
بیا د دې د کامیابیدو یا نه کامیابیدو په پاکستان باندې د پاکستان په سیاست باندې اثرات څه کېدې شي
ګوره زما چې خپل نظر دی او بیانونو ته چې وکړتي شي ردواړو غاړو نو ډیر مشکل ښکاری چې په دې کې پرمختګ وشي ځکه تر دې وخت دواړ غاړې د خپل شرایطو نه پشا کیږي نرمی هم نه خای ځکه عمران خان وی چې دا حکومت دی بجټ نه پیش کړي حکومت ویلی چې هغه بجټ پیش کړي خدلته خپل مشکل دار چې سپریم کورټ د خپل د 14 مئی د نیټه څخه واپس نکیږي او هغه خو سیاسي ډرو ته ویل کې دی خپل مس کې موافقه وکړي نو بیا ممکن دی شي سپریم کورټ په دغه مرکز کې حکم ورکړي دی هغه باندې سره غور وکړي نو سپریم کورټ د انتظار کو هغه وخت تیر شو چې کوم وخت دی ته خور یو نو ډیر پیچیده غونته یو مشکل غونته حالت دی قانوني مسلې به هم ممکن د کډغه مذاکرات کامیاب نشي سپریم کورټ حکم په خپل ځای پاتې شي نو بیا حکومت لپاره ممکن نه شي قانوني مشکلات هم جوړ شي
نو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته معلومات درکول چې نن په پاکستان کې د واکمن اطلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن تر کې انصاف تر منځ په یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکرات یو بل پړاو پیلېږي هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان انتخاباتي کمیشن سپریم کورټ ته ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا د پیسو او د ملک د امنیتي ادارو لخوا د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د الکارو ترنو ورکول کېدو وروسته د عدالت له امر سره سم د مې پر 14 په پنجاب صوبا کې ټاکنې نشي کولې وفاقی حکومت له پارلمان دا خبره منظوره کړې و چې انتخاباتي کمیشن ته 21 ارب روپۍ نشي ورکولې مرکزی حکومت ویلي وو چې د ملک اقتصادي حالت د اجازه نه ورکوي چې په یو صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي او البته مرکزی حکومت ویلي چې د ملک اقتصادي حالت د اجازه نه ورکوي چې په یو صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي د قانوني چارو ځنې پوهان وایي د کمیشن د دې انکار په صورت کې سپریم کورټ کولی شي چې ټوله قومي اسمبلی نه اهل وګرځوي دوی البته زیاتوي چې یوازې د وزیر اعظم نه اهل کول به په بدنیتۍ ولاړه یو پریکړه وي تفصیل د شنواز ترجی په دې راپور کې
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې جمع شوی خپل رپورت کې ویلي په 14 مئی په پنجاب کې انتخابات کول ناممکن دي د کمیشن 14 وړاندې جمع شوی رپورت کې دوی دا هم ویلي دي د 14 مئی پورې د انتخاباتو انتظامات ممکن نه دي البته پر روانه هفته کې به د انتخاباتو د ځنډولو او یا منسوخولو اعلان وکړي شي سپریم کورټ ته جمع شوی رپورت کې کمیشن کوم رقم وزیر وړاندې کړی دی د اسلام آباد د یو نیوز ټی وی خبريال عبدالله محمد مشال ریډیو ته د کمیشن رپورت کې بیان شوی ځینې خبرې داسې وویلې
سورج مخی الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته جمع کړی دی او پاره کې غوې دا ویلي دي چې الیکشن کمیشن 80% تیاری چي دا خپل چې کوم د الیکشن کمیشن ذمہ داری دا پریزایډینګ افیسر تعینات کول او ورسره ورسره ذمہ واری دی غیر الیکشن کمیشن پر کړی دي او اوس الیکشن کمیشن ته دوا ډېر چیلنجز دی هغه یو دا دی چې وفاق حکومت تر اوسه پوری فنڈز ندی ورکړي او دویم دا ریاستی دارو اوس پوری دا کمټمنټ نه کړی چې هغه به الیکشن وکړي
سپریم کورټ په خپل اخستل شوی سوموټو او یا از خود نوټس فیصله کې په اولنی مارچ امر جاری کړو کمیشن باید په دریو میاشتو کې دننه پنجاب صوبه کې انتخاباتو کې او که انتخابات نه کوي دا به ګینه د عدالت په سپکاوي کې راځي تر دغه وړاندې کمیشن د اپریل 1 نیټه هم مقرره کړی و چې ګینه په دغه صوبه کې به انتخابات کیږي ورستو د استخباراتي ادارو په شمول د سکیورټي ادارو خزانه محکمه او د نورو اړوند ادارو مشرانو سره د اوګد بحث ورستو دغه نیټه بدل کړه او د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه سپریم کورټ په دغه نیټه هم اوریدنه کړې و او امر جاری کړو تر د 28 اپریل پورې باید کمیشن ته 21 ارب روپۍ د دولتي بانک لخوا جاری کړي شي او انتخابات په 14 مئی خامخا وشي عدالت د حکومت اتحاد او اپوزیشن ډلې پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات او خبره هم کړي و خو دغه مذاکرات لا هم روان دي او کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې آیا که دغه انتخابات په 14 مئی ونه شي دا به د عدالت پوسټ په کاوي کې راځي او کنه د پیښور کورټ یو وکیل علی گوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل
حکو دی ډیسایډ کوي چې نا مونږ الیکشن په یو ورځ باندې کول او تیار حکومت او اپوزیشن نه بیا کې دی شي سپریم کورٹ هم دا خبره اومني چې او په دغه یو ورځ باندې د الیکشن وکړي شي. بلکم خبره خبره ده دغه د توهین عدالت روان دي دا ټایم ان ا وی ځکه چې پیسې اوسه پورې نه دي ریلیز شوي. که تاسو خیال کړئ حکومت هم دا شي دغه په ذمہ اچول نشل اسمبلی نه ټول اسمبلی خو نشي ډیسکوالیفای کېده.
خو هم د پیښور کوټ یو بل وکیل طارق افغان مشال رډیو ته وویل عدالت باید د پارلیمنت اخستل شوي ګامونو ته احترام ورکړي. او بل دا چې عدالت ته یوازې په پنجاب کې انتخابات کول خو خوښ دي، خو ول نه چې دوی په خیبر پختونخوا کې هم انتخابات د لپاره کوم حکم جاری کړي.
زه نه غنم چې پدی کې با وزیر اعظم نه اهل شي یا بل داسې څوک نه اهل شي، ځکه چې وزیر اعظم کنه اهل کیږي نو چیف جسټس نه هم دا تاسو په کار دی چې صرف پنجاب خو پاکستان نه دی او پاکستان خو پنجاب نه دی، چې ته په پنجاب کې د آئین امپلیمنټیشن غواړې په خیبر پختونخوا کې نه غواړې او کنه اهل کیږي هم نو دا بد دی بدنیتی په نیک نیتی بنی.
عدالت ته خو دغه رپورټ جمع شوی، عدالت پی تر اوسه پورې کومه خبره او یا اوریدنه خو نه ده کړې. البته تیره اوریدنه کې چې عدالت د فریقونو ترمنځ د مذاکرات خبره کړې وه نو دای هم ویلو د عدالت لخوا دا فیصله چې ګن انتخابات دی په 14 مئی خامخا وشي دغه حتمی ده او نه ده بدله شوې. قانون پوهان وای لا هم 14 مئی ته ورځې ورپاتې دي، هر کله چې دغه نیټه را ورسي بیا به کتلی شي چې ګن عدالت خپله فیصله بدلوي او که څنګه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فریډم نت ورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د هیواد پلازمینا یعنی اسلام آباد د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ادارې د اپریل پر 13 دا رپورټ مشالې ته هم لیږلې. په رپورټ کې راغلي په پاکستان کې د خبريالانو ضد تشدد، هغوی ته د دړکو ورکولو او د زورونو پیښې د تیر کال پر دریش پیته سلنه زیاتې شوې دي. حکومت تر اوسه د فریډم نت ورک د رپورټ په جواب کې څه نه دی ویلي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څه مود وړاندې ویلي وو چې د خبريالانو د خوندیتوب تر قانون لاندې بعد د هغوی د زورونو پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړ شي، خو د فریډم نت ورک راپور وایي چې هغه کمیشن تر دې دمه نه دی جوړ شوی. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د رسنیو د ازادۍ د سرنې ادارې فریډم نت ورک د راپور تر مخه په پاکستان کې د خبريالانو په ضد د تشدد او زورولو پیښې د تیر کال په نسبت 3% زیاتې شوې دي. په دغه اړه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د فریډم نت ورک لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوې دي چې د مې 2022 نه تر 2023 پورې په روسي او کال کې په پاکستان کې د خبريالانو د وجلو، زورولو یا دوی ته د دړکو ورکولو یو سل سلويخت پیخي ثبت کړی دي. د دې په نسبت د مې میاشتې د 2021 نه تر مې 2022 پورې په تیر یو کال کې د خبريالانو په ضد د شوي تشدد شپږ اتیا پیخي ثبت شوي وي. د دې راپور په اړه په پاکستان کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک د مې په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبريالانو په ضد د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا په روسي کال کې د شوي تشدد د پیخي ښایي چې د بیان د ازادۍ د مخې نیولو لپاره د خبريالانو د زورولو په کچه کې 3% اضافه شوې ده.
پاکستان اسلام آباد ښار ټول خطرناک ترین ښار ګرځول شوی دی، چېرته تقریبا 30% واقعات په دغه ښار کې سره شوي دي ژورنالستانو یا د میډیا د ادارو خلاف. بیا دویم نمبر باندې پنجاب او صوبه دا چې چېرته کې 25% دغه واقعات شوي دي. په دریم نمبر باندې چې دی نسیم صوبه دا چې چېرته 23% دا واقعات شوي دي. خیبر پختونخوا کې 9% شوي دي. دغه شان د بلوچستان کې چې دی نه هم لږ کم واقعات شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د کم واقعاتو آیا مطلب دا دی چلته ژورنالستان محفوظ دی او ژورنالیزم آزاد دی؟ زه غواړم چې د سینه د بلکې هلته کې سنسرشپ دی او هلته کې ژورنالستان په خپله هم ځان سنسر کوي، ولې چې دغه ژوند ته خطر ده او دغه یو وخت کې دی وخت کې ټول نه خټول او خلاره ګڼل کېږي چې ځان سره خبر ورکوم چې ژوند دې محفوظ پاتې شي.
د پاکستان د خبريالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جے مشر شہزادہ ذوالفقار نمی د فریڈم نیٹورک د شمیرو په اساس په پاکستان کې د رسنیو لپاره د خطرونو د زیاتیدلو او د دې د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د اغیستل شویو ګامونو نه د اطمینان په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې کله کوم سیاسي ګوندونه په حزبي اختلاف کې وي نو هغوی هم د بیان د ازادۍ لپاره دوی سره کلک ولاړ وي، خو چې کله په حکومت کې وي نو بیا هغوی په خبریالانو د تشدد د مخې نیولو لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي.
پاکستان کے پنجوش کسان چدی جنلستان چدی پر ٹارگٹ کلنگ کے چدی وزن سوی دا 2008 سے نن پور خلق کرٹیسزم برداشت نہ کی لکا حکومتان یا حکومتی ادارے چدی کیسونا درجی کپیمرا دھر آواخ لینن اغه نوټیسز ورکړي ټي وي چینلز ته چې دا څنګه سوي دي هغه څنګه سوي دي دا سوي دي او بیا کوم ګوري کې دا یو عجب دغه دی چې حکومت کې کوم پارټیان چې په پوزیشن کې نو وایي ډېر چمپیون جوړي شي اور چمپیئن کئی دغه پریس فریڈم اور کرٹیسائز کئی حکمران بیا چې هغه حکومت ته راشي پرائیویسی کی اغل وایي چې بھائی زمش کارخونه دی دا خو نو ته خبره دا دارې دی او دا کوي
د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو د غوښتنو وروستو په خبریالانو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره په 2021 کې د پاکستان د پارلیمان نه یو قانون هم منظور شوی دی. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي په وفاق کې د دې قانون سازۍ وروستو په سند صوبه کې هم دا ډول یو قانون جوړ شوی، خو په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون د صوبایي اسمبلی نه دی منظور شوی.
او دا چې کوم جرنلسټ پروټیکشن بل ده څوک چې کوم صحافی ته دمکی راکوي نو دا چې کوم څوک وي نو دا جرم به تصور کیږي، د دې خلاف چې کوم متعلقه ادارې دي د دې خلاف ایکشن والی او د دې بل دا قانون چې د دې تناظر کې کمیشن به جوړی کی او د دې یو چیئرمین به یو سب ممبران پکې شامل کی نو زما خاطر دا قانون ده او چې موږ کوشش کوو چې په دې باندې کار وکړو.
د رسنیو د ازادۍ د ادارې فریډم نیټورک د دې راپور پر ردی عمل کې حکومتي چارواکو تر دې دمه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 2022 کې د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې د خبریالانو د خوندیتوب د قانون لاندې به د خبریالانو د زورولو د پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړوي. ولام اوس مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو جمعه اسلامي پروند د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې احتجاجي لاریونونه وکړل. د ګوند پلویانو په گوادر کې د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کولو غوښتنه کوله. نوموړی د جنوري پر 14 هم په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس سرتیری د وژنې په تور نیول شوی دی. د بلوچستان حکومت ویاندې فراز امشاه مشال ډیو ته ویلي چې د هدایت الرحمن قضیه په عدالت کې روانه ده، خو زیاته ای کړه چې د دې تحریک یو شمېر غوښتنې وار له مخه منل شوې دي. د نوموړي په خبره د حق دو تحریک مشران غواړي د احتجاج لارې د صوبې په سیاست کې ځان ته ځای پیدا کړي. نور حال له کوټې سمت شبنم را کوي.
د مئی پر لومړی نیټه په کوټ کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا لاریون وسو او له حکومت د گوادر د حق دو تحریک مخکښ مولانا عیدت رحمان بلوس د خوشکولو غوښتنه وکړه. د دې لاریون په اړه په لاریون کې شریک د یاد ګوند د کوټ غړي انجینیر عادل سلیمان خیل مشالډو ته وویل
نن مدلته مظاهره کړې ده. مظاهره زموږ په ګر بلوچستان کې د مستونګې راوینې سي د ژوبه راوینې سي د مسخیل د علاقې مګر د پټه مظاهره شروع ده. مولانا عیدت الرحمن صاحب د پاره نو جناب سراج الحق صاحب نن دا مطالبه کړې اوس په 1 مئی په ګر پاکستان کې احتجاجونه کړې شي. کدا مطالبه نه و منل سولا نو را روان وره موږ په ګر پاکستان کې موږ ګرد ټریفیک جام وو ان شاء الله څه گوادر پورس کم ګاډیان زی لاور کم ګاډیان دا په ټوټل جام کړې شي او موږ به یو څوک
جماعت اسلامی ګوند د مولانا عیدت الرحمن د خوشکولو لپاره په وار وار احتجاجي مظاهره کړي. دا یادګوند د زده کوونکو سازمان یو غړي اتاورمان اخونزاده مشال لیډو ټول چې پر مولانا ایدت رحمان باندې سی وی اف آی آرونه ټول بیا ځای دي.
نن یو سل سم ورځ ده چې مولانا ایدت رحمان بلوچ په جیل کې دي. په دې کې دا اوس چې پټه باندې په یو ځای یو ټایم شل اف آی آر درج شو، چونکی دا تاسو په شپه ګوادر کې کېدل او مګر په یخ کې دی راوړی او په کوټه کې دی ښه دي. سیمه ته کلیپ د پاره نن دا یو سل سم ورځ ده چې موږ د سره د خلاص
مولانا ایدت رحمان پلیسو د جنوري پر 11مه په گوادر کې نیولې وو. نوموړی دغه پلیس سرتیری په قضیه کې نیول سوی، کوم چې د 2023 میلادي کال په ډسمبر کې په گوادر ښار کې د احتجاج مهال وژل سوی وو. د بلوچستان حکومت وایندي پر هزم شاه مشال لیډو تول چې دا اکتو تریک غوښتنې منل سوی دي او دا یا تریک څخه وو سیاسي تریک جوړ سوی دی.
جب یہ ان کا حق دو تحریک کا دھرنا شروع ہوا تھا تو ہر دھرنے پر ان کی جو ڈیمانڈز تھیں
ہر پرلت باندھی ددوی غختنی سیاتی گی اعلی وزیر چلتا بلاڑو ددوی غختنی و منلے او کبنی ون کو تئے د مزدورانو درجہ ہم ورکڑا چھ د حکومت لخوا دا یو خ گام دے ٹاکنے رنستی کی گی حق دو تحریک نا یو سیاسی تحریک جوڑی گی د مولانا صاحب کیس پا عدالت کے دے حکومت جج تا سنشی ویلے پاغ ایف آئی آر درج دے چھ اغه د احتجاج پر محل پولیس سرتیری بشری وو کیس یہ پا عدالت کے روان دے
گرفتار بھی کیا گیا تو وہ اب کورٹ میں ہے.
مولانا ایدت رحمان بلوچ د جماعت اسلامی گوند د گوادر ځای مشر دی، خو له تیر دوو کلونو راځي په وار وار په گوادر کې ولسی احتجاجونه کړي او ګڼ خلګو ملاتړ کړي. د غورزنګ حق دو تیریک په گوادر کې د غټو کشتی لالاري د شکار بندولو د سرحدي ځواکونو پوسټې له شاره ختمولو د نشي توک پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګری لار اسانه کولو غوښتنې لري. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
مشال ریډیو ته غوږیستې سره زو یو بلی موضوع ته د بر جنوبي وزیرستان او سیدون کې لته رو دو میاشت رهیسې د ټانک خار پر بای پاس سړک په احتجاج ناشتي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د 2009 کال فوزي عملیاتو په نتیجه کې د دوی د ړنګو شو کورونو معاوضه ورکړي. د احتجاج یو مشر جاوید مسید مشال ریډیو ته ویل چې د حکومتي وادو باوجود سزا محل نه و 50,000 اغیزمنو کسانو ته معاوضه نه دی ورکړل شوی. خو د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان وای هڅې روانې دي چې د 2009 کال عملیاتو ټولو اغیزمنو کورنیو ته پیسې ورکړل شي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے پٹانگ ضلع بائی پاس چوک بنے دے تیرے دوے میاشتے راہ سے پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی واحلی دی دے دغی احتجاج مشر جاوید ماسید دیکھ پلے وشتنے پباراکشے مشال ریڈیو تا وویل احتجاجی درناکش نوش دے ملک لال خان خبریں ہم وروئی
میزا قومی مدیدی غریب عوامی دے مجبورینا نوستی میشتا سروے دو دے سروے چی چاہتا تو کن ملاز دی او دختا پیچے ورا ساوی چی پورینا رانگ دی پا تنگیون شے پروتائی چی درگی دے پورا رو وطلی چی بیجے دا پستانا کی چاہیا دا پیچے میشتا ویلے نا ملاوی جی ویلے نا رو کلی جی سم اطلاب دغا راز دائی پسے چی دغا کماک چو کن ہو رو کلی دی دغا کماک دے سروے نم ہو ور کلائی دائی چی ورا تو کن دے چی کم ور کلی دی وقت اخفل پیچے ورا ساوا چا سروے دے
مشال ریڈیو چه دے ٹانک احتجاجی درنے وشتنے دے سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخی تک شوے دے اغوئی زاوب پدارنگ وا
کم چې دا ګورنو باندې چې ویل دا مو یې نو په ریګي سره بیلین څه په اړه تقریبا 47 زاریا خو شو کسانو ته ملو شو دي څه په اړه مونږ چې دي دا غو سروې شو دي خو هغه پندینګ زکه پاتې دي دا غي بیسلی اوس ریلیز کړي دا ریلیف ډپارټمنټ نو هغه سره زمونږ کیس اړډي مونږ ټیک اپ کړی دی ریمایندر ته مونږ کړی دی خپل کوشش جاري دي نو ان شاء الله زمونږ خپل طرف نه خپل پورا ټرای دا چې تر دې کې سره سره سپریډ شو شو او کوم سروې کمپلیټ شو دغه د پیسې منو سروې ان شاء الله کوشش دا کوو کدی کی زیات نه زیات وګړي څلور کلی پاتې دي هغه باندې هم موږ زر تر تر خپل اکشن وکړو ان شاء الله او کمپلیټ یو کیپینګ ان ویو چې سچویشن بالکل په فیل کې نارمل ان شاء الله نو کوشش وکړو چې زر تر تر په دې باندې موږ خپل ستنا سروې شروع کوو او کوم چې شو دی اړین دی دا لپاره کوشش جاري ده نو امید لرو چې په هغه کې څه پټ شو نه راو ان شاء الله چې هغه پېمټ هم ودوشي
د ټانک احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې دوی وو په احتجاجي درناک شه تر هغه وخت پورا پلاتی واهلې وی چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت دوی ته د خپل رنگ کورونو معاوضه ورکړې نه وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګستئ، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس هم وخت شوی دی شپږ نیمې بجې. نو لومبه تاسو ته په دې غړې چې کوم مهم خبرونه دي هغه وړاندې کوو، له هغې وروسته بیا ستاسو لپاره نور راپورونه هم لرو. وخت شوی دی شپږ نیمې بجې. نو د دې غړې څه مهم خبرونه دا دي چې په پاکستان کې واکمن اطلاف او د حکومت مخالف اپوزیشن طریق انصاف یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان طریق انصاف په مرستیال مشر شاه محمود قریشي نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویل چې هغوی په خنډ سره مذاکراتو کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 28مه د دواړو خواو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات پیلوي. او د پاکستان پوز وای چې د مې په لومړۍ نیټه د شوالي وزیرستان په میرانشاه کې د عملیاتو پر مهال و مشکوکه وسلوال نیولې دي. د پوز د عام اړیکو څانګې ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو ته خوفیه ادارو معلومات ورکړه چې د طریق طالبان پاکستان سید خان ګروپ وسلوال په سیمه کې موجود دي. په میرانشاه کې د پوز افسر د نونو خور بشد مشال لوته ویلي سید خان ډله د ضربې ضرب عملیاتو نه پس په افغانستان کې پټه شوې وه. وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک له تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې ناست دي او له حکومته د خپلو ړنګو شو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د ډپټي کمشنر اشفاق خان د مې په لومړۍ مشالې ته وویل چې د کومو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي هغه به هم ډېر زر ورکړل شي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک تېره ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه واضح او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پېژندنې پر موضوع بحث کیږي. مشال رادیو ته غوږستی او په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخ کې راځو یو نړیوال راپور ته. او هغه د افغانستان په اړه باندې دی. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دې سازمان ویاند سټیفن دوجاریک پرون خبریالانو ته ویل چې ملګري ملتونه هڅه کوي په غونډه کې د افغانستان په تیره د ښځو جنو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو انتقاد کړی چې دوی له ګډون پرته به د قطر غونډه افغانستان او د هغه هیواد ولس ته کومه ګټه ونه رسوي. تفصیل د سپیولاس تنګزی په دې راپور کې.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې د یوویشتو هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
Recognition is not د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. د رسمیت پیژندنې موضوع او دا چې په دې سازمان کې د کوم هیواد نوم راځي، دا په خپله د سازمان د غړو پریکړه ده. دا مسله د ملګرو ملتونو په منشور یا چارتر کې راغلي او یوه له هغو ګڼو مسلو ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پکې نه ښکیلوي.
د بشري حقونو او ښځو ګڼو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه هم کړي. په کابل کې که څه هم په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه کړي او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د استفن دوجارک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوحې ته په رسېدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تېره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوحې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوحې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونو نه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې مؤثرې تمامېږي وویل:
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زموږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلي. طالبانو د 2022 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. ملګری ملتونه په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. دغه سازمان چارواکي وایي په سودان کې جګړه بعد دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړي. تفصیل د سپولا ستانګزي په دې راپور کې.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي عبدو دنګ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې روانې بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدلې شوې او ګاونډیو هیوادونو ته د خپرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې له ویجاړونکي جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعې بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکی خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګې سره مخ وو. دا هغه په وینا اوس د هر څه کمښت او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسیدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف مشر ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره مخ دي د خوراکي توکو بیې 28% لوړې شوې. په سودان کې د دغه هیواد د پوځ د غوڅ ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل 15 راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
سودان کې د کبا جګړه روانه ده. د هغې په اړه مې تاسې د سپیلا ستانګزي راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. راځو پاکستان ته. پرون د مې لومړۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه ومنځل شوه. په هغه تړاو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د مزدورانو د حقونو د پوهاوي په اړه غونډې او لاریونونه وشول. د مزدورانو د اتحادیو مشرانو ویل حکومت د یو مزدور لپاره د میاشتنۍ تنخواه کم نه کم حد 25,000 روپۍ د میاشتې مقرر کړی. خو دوی په خبره پر هغه عمل نکیږي. دوی زیاته کړي د مزدورانو د هغوی د ماشومانو د صحت او تعلیم چارو ته هم هغه رنګ چې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې کې لازم ده پام نکیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مزدور د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو باوجود د هیواد د مزدورانو ژوند ښه کولو ته ژمن دی. تفصیل شبیر احمد جان په دې راپور کې.
نن پرداس وګوري په دې ګلی محله په دې بازار کې مزدوران اخته دي. نو خدای مزدور لپاره سمراغات اعلان پدې شو دي. نو لچتا په دې ورځ باندې بونس ورکول کیږي. نه کې ځا تنها اعلان پکې وشو.
دغه आवाज د زنانه مزدوري تجمینه دي چې چې د مزدورانو نړیواله ورځ په مناسبت یو لاریون په موقع دا خبره وکړي. دا لاریون په 400 کې د انقلاب پټه پاکستان لخوا تابع شوی وو. په وړم بیمای د صوبې بیلابلو خارونو کې د مزدورانو ورځ په مناسبت یو خوا کې لاریون او مظاهره وشوي. نو بل خوا د حکومت لخوا عام چوٹی یا رخصتی هم اعلان شوی او ټول سرکاری او نیم سرکاری محکمې په چوټه دي. زنانه مزدور تجمینه مشال لیډو ته په دې مقول چې د نارینو مسائل په خپل ځای خو د زنانو مزدورانو ډیر بد حال دي.
تاسو ته د زنانو مزدورانو حالات ویم نو تاسو به ډیر افسوس وکړئ چې هغې څنګه حالات کې ژوندۍ تیری او سمره خراب حالات ته ویری. خاص کر بیا هغه زنانه چې یې خاون مزدور وي یا کوند وي په کور کې هغه سلائی کړای کار کوي یا موکیش کوي یا سلمه ستاره کوي او هغه تک کم ریټ ملاويږي. موږ پخپل کتلی چې مارکیټ تراشو نو هغه یوی لنګي 30000 او 35000 ریټ وی او د هغه په دوه میاشتو کې برابرې کې موږ 3500 یا 3600 روپیا راکې. د هغه باوجود هم دا زنانه لګیا دي نه پدري زر باندې خونن سره چار ورځې نه تیریږي. تاسو کوم وزیران امیران په لکونو تنهاګان دی په کار نه کیږي. پنسن هم دی د هغه د ګاډي پېټرول پرې د هغه د بجلی بل نشته. د هغه بچې چې دی په خو سکول کې سبقونه وي او په خو سټونه مرضی د مزدور بچې په ټول عمر مزدوري لارې مزدور مورې مزدوره او بچې مزدور.
دغه لاریون مشرک کی امداد لیوای لکه د مالونو او سارو دلته د مزدورانو نه کار اخستل کیږي. خونه کوم مزدور رجستریشن لري او نه صحیح اجرت
چې کړه یو کسان د غوی نه کم کار دي صرف پارټی تا وای او غیا وتا چي مرګرو. نن په پاکستان کې اجتماعي خودکشي چالو شوې دي ور چالو شوې دي. پرون ما ته یو مجبوری وي چې په پرایویټ ایجوکیشن کې کار کوي 25000 روپیا میاشت. دلته چې څومره سمال انډستریا سومره پرایویټ ایجوکیشن دی سومره نوري داری باغی کې مزدور رجسٹرډ لري.
او یا کلین شایمن چیوړان د 400 او بیا د مردان شوګر مل کې مزدوري کړي. وای چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پختونخوا کې په خاصه توګه مزدوران د خپل بنیادی حقوقو نه محروم دي.
زدا ویل غواړم مخصوص سره ډیر زیات چې جړه راځي. یو مزدور ګورځه خرڅکړه پیغله لونه وته ناسه شدید نه وته نو خپل ګورځه خرڅکه په مردان کې او هغه لونه په وعده کړی زم خلک شګاکو یا د شګاکو نه زیات ظلم دلته وشو. اما انګړو ګورځي دا سه نور کارخانه ګدونو ګورا ټول خیبر پښتونخوا هو یره دې پر ډېر غټه خبرونو کوم یو مزدوري ما او دې شرط ګردم زما بدنامم ز شوم زمانه روزګارم واغشتې شو او لټکیګم ز خان راضی زما په سرپروز اخر ولی.
دغه ډول یو بل مظاهره د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا په 400 کې وشو. دغه مظاهره مشرکون کې وکیل شاه حسین وای
په پاکستان کې تقریبا 9 کروڑ نه زیات خلک د خط غربت نه لاندې لاړل. دغه د حق د بار راوتی چې غي تخپل حقوق ورکړي.
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مزدورې د محکمې مشر عرفان الله خان نه په ټلیفون او بیا په واتس اپ د ریز معلومولو لا سوسوارې هڅه وکړي نو دوی ویل چې خبرې نشي کولی او مصروف یم. خدا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه په خپل ټوئیټر لیکي چې مزدورانو ته خپل حقونه ورکول او دوی په ملکی معیشت کې حصدار جوړول نړیوال اقتصاد ته یو ننګونه ده او موجوده معاشي حالاتو د دوی په ستونزو کې نور هم اضافه کړی ده. د دوندنه چې مالی کال 2022-23 بجټ کې د مزدورانو کم نه کم اجرت 15000 روپۍ اعلان شوی ولی اوس هم یو شمېر ځایونو کې د دغه نه کم معاوضه مزدورانو ته ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لډیو ته وګستی پرونو د پاکستان په ګډونو ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ هم په دغه مناسبت سره تاسې واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې مزدوران څه ستونزې لري، دغه لړکی بیا دوی له حکومت څه غوښتنې لري او بیا تاسې دا هم واوریدل چې پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په موجوده حالاتو کې که څه هم اقتصادي بحران دی خو دوی د مزدورانو حقونو پوره کولو ته ژمن دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د تریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې ویلي چې کد روانې مئی میاشتې تر 14 د سند او بلوچستان اسمبلیانې او داراس په مرکز کې قومي اسمبلی ماته نه شوه، نو له حکومت سره به پیل کړي مذاکرات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر یادې نیټې وروسته به د او پلویان یې یو واری بیا د احتجاج لپاره سړکونو ته وځي. بلخوا د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې عمران خان مذاکرات نه بلکې په ملک کې اړې غړې جوړول غواړي. نوموړي د خبر پښتونخوا د ناامنۍ وضعیت تور هم پر عمران خان او د هغه پر ګوند پورې کړل. تفصیل له شایسته حکیم په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاهور نصر باغ کې د مزدورانو نړیوالی ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوی جلسې ته ویلي، کچری حکومت د 14 مینه وړاندې وفاق او د دوو صوبو اسمبلیانې ماتې نه کړي نو نور مذاکرات به نه کوو.
14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں۔
14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ماتوی منگ تیار ہوں پگڑا الیکشن تھا کچری دوی بہانی کبھی چی بجٹ اکڑی او بیا با الیکشن وی کدوی دا گنی چی منگ با دوی دا بدنیتی منصوبے کی راشو او انتظار بو چی پسی دمبر کے بٹا کنی وی پا دی غلط فہمے کے دین نوی 14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ختم نکڑے شوے نو منگ با سپریم کورٹ تزو او غختن بوی چی پنجاب او پختونخوا کے ٹاکنی اکڑی زکا چی آئین وائی
پختونخوا کا الیکشن چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔
د حکومت او مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د عدالت په هدایتو باندې په ملک کې په یو ورځ د ټاکنو لپاره مذاکراتو دوه دورونه شوي دي او دواړه ګوندونه وایي چې وړاندې به په الیکشن باندې خبرې جاری وي. خو یو ځل بیا د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف عمران خان د احتجاج دړکا حکومت ته ورکړی ده او وای کچری د مئی په 3 نیټه مذاکراتو کې د 14 مئی وړاندې حکومت اسمبلیانې ماتې نه کړي نو سړکونو ته به راوځي. بلخوا د داخله او چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله هم په دغه ورځ ناوخته د پنجاب صوبې په پنسره کې عوامي جلسې ته په وینا کې د عمران خان په سیاست سخت ټکونه کړي. دی وایي چې عمران خان خبرو ته نه کینی او له دې وجې په ملک کې اړې غړې دي. رانا ثنا الله په عمران خان تورونه لګول چې په ملک کې انتشار جوړوي او مخالفین نه برداشت کوي. د ویل چې په خبر پښتونخوا کې د بدامنۍ ذمہوار هم عمران خان او دغه حکومت دی.
پوری قوم متحد ہوئی تو اس کے نتیجے میں
چٹول قوم متحد شو نو دہغی پ نتیجہ کی ترہگری ختم شوا. ہنن بیا ہم پ خیبر پختونخوا کی نام نیدا دہقی وجہ ہم دادا چ دوی پ خپل دور حکومت کی وسلوالو طالبانو تحریک طالبان پاکستان تو واپس راتلو مقور کڑی. خو کبیا ہم تاسو پنجاب اگو رہی نو پنجاب خوند دی دہقی نتیجہ دا چ قام یو شو نو مسئلے
تو اس کے نتیجے میں جب قوم متحد ہوئی تو مسئلے حل ہو گئے.
حکومت وائی چ د ملک امنیت او معاشی حالات داسې دی چې د وخت نه وړاندې انتخابات نشي کولای. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو ورول چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غواړي چې په ملک کې زر تر زره انتخابات وشي. بلخوا بیا حکومت وایي چې په ملک کې د موجوده امنیتی حالاتو او دغه راز د اقتصادي بحران له کبله انتخابات اوس نشي کېدی او باید ټولو سلور وړو صوبو انتخابات له وفاقي اسمبلی انتخاباتو سره یو ځای په اکتوبر میاشت کې وشي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل؟ ته تکو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
اوریدونکو د خوست په تریزو کې 15 کاله وړاندې د روغتیایي کلینیک لپاره ودانی جوړه شوې خو د سیمو اوسیدونکو وایي چې د دوی د ډېرې اړتیاو باوجود تر اوسه پکې روغتیایي خدمتونه نه دي فعال شوي. دوی زیاتوي په پرله پسې توګه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره خپلې غوښتنې شریکې کړي خو هغوی د کلینیک د فعالېدو په اړه له ژمنو پرته کوم عملي ګام نه لري اوچت کړی. بل لور په خوست کې د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي د تریزیو د کلینیک په ګډون یې د 8 روغتیایي مرکزونو د فعالیتو غوښتنه کړې او ممکن دا سږ کال ورته بودیجه منظور شي. نور حال لسمی په دې راپور کې.
د خوست ولایت د تریزیو اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې 15 کاله وړاندې د روغتیایي کلینیک لپاره مجهزه ودانی جوړه شوې خو په دې اوږده موده کې هم روغتیایي فعالیتونه نه دي پیل شوي. دوی زیاتوي یا د ګڼ نفوسه سیمه د خوست ښار څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لرې پرته ده او خلک د نورو ستونزو په خوا کې د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې لري. د تریزیو یو قومي مشر ملک امیر بادشاه هاشمي مشال روډیو ته وویل
دا ډېر لرې پرته سیمه ده او غټ بنوکوزه سیمه ده. اوس پر کلینیک تعمیر جوړ شوی ده او د دې پورې تشکیل نه دی ویر کړه او امکانات نشته. نو ډېر په سختۍ سره مریضونو تاوری او اکثر میاندې چې نوی مشمون زیګوي هغه خو بیخي وسلو کې اتیا فیصد دلته مونږو د دې سره شهیدون چې یای مشوم په لار کې ځای کړوي او ی خپل خزه ځای شوی. نو په دې برخه کې د نړیوالو نه د خریا بنسټونو نه مونږ هله لرو چې روسی دلته په داسه حق خپل پر ګرمونه عملی کی.
د سیم یو بل ځوان عاشق الله اندخنه سرګندوي کچیر یاد کلینیک فعال نشي ممکن ودانی هم زیان نشی چې په هغه صورت کې به د کلینیک د فعالیدو هیلمندی هم لمنځه ولاړ شي.
د موږ یو کلینیک دا په سین خورا کې 4-5 کاله مخته وړاندې کیږي چې د مثال خبرې تعمیر ودانی جوړ د خو د شتي کارکون کې نشته. که زر تر زر موږ ته روغتیایي کارکون کې روانه لګل شي نو امکان دلش دا کلینیک هم لمنځه ولاړ شي.
د خوست د تریزیو د سین خورپو کلینیک کې حاجی نور 45 کلونو راهیسې د ساتونکو په توګه دنده تر سره کوي. وایي
یره 15 کاله کیږي چې زپې کات 15 میاشتې تم خور کړی شپاو راځي سوتان تنخوا نشته. ولی ته ورغلی یم رئیس ته شپوړه سورونه ډیر ورغلی یم بس چې اوس کیږي نور معلومات نه کیږي.
بلوری ته ځای چارواکی وای د یاد روغتون د تشکیل د منزوري لپاره اړوند وزارت ته وړاندیز کړي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
څیر لا سواد دویم کول کې به ان شاء الله العزیز دا غمیګو پرسنل به ته هایر کوو چې کیم کورینې پوتی دی دا به ته کوم
چارواکی زیاتوی په خو د خوست په کچه د تریزیو د سین خورده کلینیک په ګډون اته روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ منظوري شوي چې اتیا سلنه ودانۍ زیچارې بشپړې شوي خو تر اوسه ورته د روغتیا وزارت لخوا د صحي او خدماتي پرسونل تشکیل نه دی ورکړل شوی او غیر فعال دي. دوی تمه څرګندوي چې د روان لمریز کال په بودیجه کې به په خوست کې د دې ټولو روغتیایي کلینیکونو فعالېدل شامل شي.
مشال لري ته وګورئ دا سوار د په خوست کې د کوم روغتیایي حالت روغتیایي کوم د سپټالونو حالت هلته کې د خلکو غوښتنې دي چې هلته کې د غراز د دوی د پاره کوم کلینیکونه دي هغه جوړ کړی شي. دوی که څه هم وایي چې د تریزیو سیمه اوسیدونکو وایي چې د ډیر وخت رهیسې د غلط کې جمعنې کیږي چې دوی ته کلینیک جوړ کړی شي خو تر دې دمه هغه ته عملی شکل نه دی ورکړ شي. بلخوا بیا سیمیز چارواکي وایي چې ډیر ضربا دوی کې د شي دغه ستونزه مخ کې یو سیو دغه مسله به هوار شي.
تاندې هلی
سال
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هازبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کړ دا هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال لړیو ته وګستی د سواد په سیلاني سیمه ملم جبا کې د وړو کې اختر دروازنې کلتوري میله پرونو پای ته ورسیدا میله ته د خبر پختونخوا له بیل بیل سیمو سندرغاړي هم ورغلی بو او هلته سندری ویلي د ترڅنګ په میله کې د ځای هنرمندانو د لاس جوړ شان هم ونداري او خرڅلاو ته وړاندې شي وو د مشلډیو خبريال نیاز احمد خان راپور راکوي چې د سندرغاړي جلیل شبنم له یوې زمزمي پیلېږي
کلی تستا یمارا غلے مخدرا سرگن کا ڈیر میں ارمان دے مخدرا سرگن کا ڈیر میں ارمان دے
دا ملم جبی تغرنو پلمن کے سندرغاڑے جلیل شبنم وای چې داسې په خاسته سیمه کې حس زرا سندری وای دی وای چې ملم جب کې جوړ کړی شوی د اختر کلتوري میله کې سندرو وایرو تورغله خو د خاستون نه هم خون واغستو
چې نه کله کې زخه په نوخار کې وسمه زخل تیم هم خو د ګرمۍ نه سټ شو کنه تل سخت خو زب دا خبر کوم چې دلته چې دا کم موسم دی او دا کم دا نیچرل چې کم خبره شي کم دا دا خاص دی دا اوریجنل خاص چې دی کنه نو زه مچ دا دا داس یو خاص دی چې دا دا نه چا پدې کې خواري کړی دا نه پدې کې چا نه پدې ځان چا کړول دی دا الله تعالی زموږ د سوات له توفه ور کړی دا او دې خلق له خاص ور کړی دی او بیا دې خبره یو ساده واره ور کړی دی
سواد په ملنجو کې درې ورځنۍ کلتوري میله کې هنرمندانو په سټیج د سندرو سره مزاحیه خاکي هم وړاندې کړې ورغلي سیلانیان وای چې د اختر خوشحالي یو په دوه کړې
السلام علیکم چې زما نوم ربی خان دی او زما تعلق په خاور نه د چسنګا په خاور کې درې ورځې فاميلي فیسټیوال دی موږ هم د فیسټیوال کې راغلي او ماشاالله ډېر لری نه خلک راغلي د اسپیشلی پنجاب نو او هغه خلک چې کوم بهر ملک یعنی کې ټورست کوم زمونږه کے پی کے کے اسپیشلی مالم جب پتہ راغلی دی اغه ډیر زات خوشاله شوی دی ولی چاغه چې کوم نیشنل بیوټیو کته دلته د خلکو اخلاق او خلکو د مينو کته نغه ډیر زات متاثر شو
جی زمانم سیار خان دی او زه د پخور نه راغلی هم څنګه لنډی بالا زه دا وزیر حشیما او دا ټرک ارت زما پېشره ټرک ارت زما کار دی او دې ټیم کې موږ ملم جبې تراغلی یو پی سی ته ماشاالله ډیر خپل خوند وکړو په ډوبې زل زغ خپل راغلی هم دلته او ما د خپل ټرک ارت سٹال لګولې ډیر مزیدار خلک ته خوندونه خپل لګی
میلا تابع کون کی ادارے ویان وحید اللہ وی چې یو مقصد دی د ملم جبې سیلانی سیمې خاصتونه برسیره کول دي نو بل خو د پښتنو هنرمندانو ته مقور کول دي چې د خپل پن مظاهره وکړي
درې ورځې میله کې د اوږد هنري شیانو سټالونه لګولې شو لاش سو جوړ کړي شو سټالونه لګولې شو ماشومان لپاره چې د لوبو مواقع وی اينه علاوه چې په دې کې د خوراک سټالونو او ترڅنګ د موسیقي د درې ورځې پر لپسې د موسیقي پروګرامونو چې پای کې د خیبر پښتونخوا معروف لوکاران چې هغه برخه واغسته او خپل هنر شې نو هغه تخخره کو
د سواد په سیلانۍ سیمه ملم جبه کې هر کال د اختر په موقع د سیلانانو د پاره میلې او نورې هلې ځلې کیږي سخت کال د اختر په درېمه ورځ په سواد کابل کې د پولیس په تاړه کې 14 وروسته د سیلانانو تک لږ کم شوی ځکه ځلي انتظامیه او د سیلګرۍ پرمختګ ادارې وایي چې د سیلانیانو باور بحال کولو لپاره داسې هلې ځلې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ډیټو وګستې او دغه خبري غړي پای تر سیږي خو زمګا خبرونه دوام لري یارانو مشال خبرونه به هم وی تحصیل مشال رادیو سره وسه
مشال رادیو هر ورځ د سهار لسلورو تر شپګو د سهار لنه هو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرسه، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو اونیزې خپرونې سروې په لسنیمو بجو، د کرخی په غاړه په یوه بجا، سندری جادوګری په دوه نیمو بجو، پښتونخوا کلی په کلی په دریو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو، روغتیا او درملنه په پنځو بجو،